دار په نوم د یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود غني په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمن شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په کسانو کې چې دی میرمنو ایران پاغه عکسونو کې چې د میرمنو ایران تاسوولي په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز د کورنۍ چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې احمد چې بریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15مه د کابل ترنیولو وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالف وسلوالو له مشر سره مخامخ کتل دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړی توپ وشوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه بیشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلې دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش دا د سیمه له هیوادو سره خصوصا گاونډي هیوادو سره اړیکې خيوي، اختلافونه نه وي او د هیوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي او د سیمه هیوادونو د پر افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایرانی لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبري وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته رادیو ټول اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان په وچ کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري. مستلزمه ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټه رامنځته شوې ده. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی او بدل شوی او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په سندرو کې درلودل زموږ د بازار تجارانو پیسې چې حل تفاتې وي دغه په اړه کې مو د هغه د وټاکل په شروعات سره خبرې وکړې. د وزارت په شروعات سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق پر هم د تیلو قرارداد ولرو. موږ ترانزیت ته باید ایران دولت ته قانون ترانزیت چې د کوي هغه هم باید به کړي د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت د ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په لږه په کښتۍ د لارې څخه راوړو
چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. بل شخص هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب، د سیمه ایزو چارو کارپو تاسو هم شرغلاست، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دلارو قدرمنی قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل، د غزې نه حمایه کېدل. د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزه نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو، او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي. لیکن دا یو وختل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. لوی خوانه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، غوی ته دفترونه خلاص کړی دي. حتی تر خیسته
مننه هم درسب مننه هم درسب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، دوی د خصوصي سکتور څخه چې د دوی اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودې. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي و، دوی د هغې نګرانیان یا نه وې، او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دوی ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل. په مشخص ډول چې کوم معدنیات، کوم معدن
مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم معدن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډېر غټ معدن دی. نو دوی په هغو کې غوښتل چې زموږ سره، یعنې په هر عرصه کې غوښتل سرمایه ګذاري، یو پر یو پر د یو پریزن پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزن په دې معنا چې یو پریزن به جوړېږي، او په هغه پریزن کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې لپاره یو ډېر غټ پریزن وي، او څنګه کولی شو چې دغه پریزن څخه منطقه استفاده وکړي، یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقه به د دې پریزن څخه استفاده کړي. نو دا یو د هغو دغه خو یو شی چې ډېر مهم و. زموږ د خوا څخه اندېښنه دا وه چې د ایران څخه موږ ته واردات به حد دی، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاریه 300 میلیون ډالر رو، او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار چو د نړۍ څخه بیره ولي واردات. مثلا داغه په خبره به کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي. ټول سره په دې کې موږ د صادرات موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 30 میلیون دي. په دې کې موږ ټول بل څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي. مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه، د هند راکړه، د اسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري. ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجشنا او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درایا هم سره د دې ملاقات سره لوري دوی ملاقات ترلودی ده قطار باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې د نننه د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا درګمې لار پر رسیدل درو ځکان پر نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاینه در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
ماننه مومن صاحب ماننه ماننه مومن صاحب ماننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
سلامونه او درنښت. بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتې کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم خورا نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم څو چې په هغه مهال چې طالبان د تر اخره کوم پیژندل کېدل د دې سره انرژي دی اړیکې درلودې او د سپورټ کول حتی د طالبانو په پخوانی مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر اوسنی بحث تک راسو ایران د طالبانو څخه ځینی اندېښنې هم لري، یعنی ځینی ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا چې په تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې او په ټوله کې د دولت سره نه، یعنی که د اوبو مسله وه همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه دا ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنۍ ورته وایو لري او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري، نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط که چیرته ایران طالبانو ته ورنشتي وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نشتي روابط ولري نو څنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا څنګه مبارکه هم دا وایي چې زه راتلم.
بله،
ایران د خوارا هیڅ د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدار نه دی اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و اسامه محمد نور هم دارنګ تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوي او دوی ته امکانات ورکوله. دا ستاینه په وار وار کړې ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنجشیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه یوه میاشت وجنګېدله او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړل ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کړی او تر ټولو شغوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرسه د مقاومت مشرانو سره کړی هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان او بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري هغه په افراد باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي نو ایران وتوانه دی چې دغه ناست تنظیم کړي اما تر په دې ورسته چې دا ما څونو ناسو چې ته څونو نتیجه ورکړي طالبان مجبور دي چې د یو خدای د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټول سره یا د ټول نړۍ سره په ټکر کې دي د ډیپلوماټیک اړیکو مسله ده د رسنۍ جندلو مسله ده حتی د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالر د کنګل سوي پیسو مسله ده او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره د دوی په مخالفت کې ولاړ شي نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره د خپلې اړیکې و خپلې چې واقع داسې نشي لکه تیز دی یا څنګه کال وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یو ځدري هوا د نور لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیبات پیژندلې و نو له هغه څخه چې ځینې تعاملات د سیمې د هوادونو سره ولري
د مننه آزاد صاحب
مجبوریت وي او کیادی کی وي
مننه آزادۍ په چپو کې بحث لاسه ډیر ډووري په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر شفیق همدرد د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي او د بحث دوام ورکول به خبرتیا ورسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو
آزادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد آزادۍ راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرونو نمائندگانو او سره ولدل د غوډستون زوباره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدار احمد مسعود دوی سره هم د کاتې کړی دي هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلی دا سي افغانستان د دوی کور ده او د دولت تشویش پاتې ونه لري ول کور تر اتلې سي د ځوان کولې سي د ته د خطر نه د متوجي امدار د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو ته تللی دي نو افغانستان د دوی جهاد د اسلامي مطلقانه د تستونز نه است دا پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلی ده بل د نه اضافه کوم خبره نه دي سي
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف زکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شمول حکومت رامنځته کی او پیږي کې علاوه طالبانو نه ځین نورو چیرو او د نورو لګکې او قومونو استادو تم پیږي کې د ګډون حق ورکی نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځین خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلان وي غیر تراولي نو د دې هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور د نن حل کې د دې لپاره منډې ترړي مخکیم کړي وي او دای هم و لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناس ته راووت لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې در ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوه ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوه ده نو بیا د جبهه ویندویانو یا حتی د جبهه غړي نه مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوه ده د دوی ځینې وختنی وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان غیر ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا د طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه راجلب کړي چې پترس کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي
هم درڅب ک مطلب له ټول شمول حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې و لیکن فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغه باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشران یې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بده بخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله و قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه لمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دند نه درلودله. نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو. د پنځیر عملیات یو درول دی هغه جبل سراج تخپل وډل او لګلی و تر څو پوری خبرې ورسره وکړي، او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول. نو بیا په پنځیر باندې حمله وشوله. دی ورخم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي توبي چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي دغه سیرا ولي او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درسب آزاد څه په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم. بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو، څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهه کسان دوی یوازې کابل ته راوغړی او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیو ډول؟ بله اوسات صاحب.
بله اورم تاسو مزه راوړی.
بله او مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن ګریټ سلوټینګز نو ناس دی هم وغواړي. بیا به دغه وسه پریکړه کیږي. طالبان تر خپل د فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا برادر په ګډون د دې جنینور وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنی څرګندونه کې د اشخاص نمونه اخیستل چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په 19 چې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړی چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو همه شمول دولت وي. او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولی چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري، چې تر ډېر ابدي د پورې خلک هم نه غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې دوی څنګه توانیږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې دوی یوازې کابل ته راوغړي، اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې یا ځینې لیکنې دي هغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم لپاره یا د سیاسي امتیازات لپاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعاوې چې دوی ظاهرا کوي چې طالبان خپل د جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانستان د مسایل نشته، اما دا چې دوی په طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې ته ماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سیوی چهره نه دی لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې آلته و معنی خبرونه داسې خبره سوله. ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دی پیغمبر سیوی چهره وي او نه هم ډیر زیات عکس العملونه راوپاروي، ممکن طالبان دې تمادګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي څېرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای کړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان هم شمول دولت دی. دا مشمول تعریف بیل دی په هغه کې د میرمنو ځای، همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د هم شمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته آمادګي وشي یا دې آماده وي چې
د آزادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشته زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او دا سجر رو د سکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره دی اوسری په پو کې پروګرام دی، مهرباني وکړي خپل پښتنه وکړي. تاسو را سره یاست؟
وعلیکم السلام.
بله، او مهرباني
شهور صاحب غوړی
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو کې مو تاسو ته د ازادي رادیو میروالو ته درنو میرمرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې ته مخه کوم، مهرباني وکړي.
شهور صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
یما خو دا سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه دا چې دغه په ټول دی سلوي ښکاله کې دغه همسایګانو زموږ سیده د دې سیمه هوادونو همسایګات لکه ایران او پاکستان دې سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت سره کړی دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دي. یما پښتنه دغه ورور نه دا چې اوس دې څومره دا د دې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورتنې لري یا دې سره کوم ډیر نږدې اړیکې دې دوی په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خوانی
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې وو چې تاسو اواز ما اوریدل. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلی آزاد او شاغلی همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو. ساري په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیکه هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مخ
مو په خیر.
سلامات، مهرباني.
مننه شیبر صاحب. پخوانی جمهوریت نظام چارواکي خو زین فاسد هم ول. کدا کچیر دی فاسد نو نو دا به د سې کډو دا نظام به د سې تړې وړې
خو نو ته بنزو خو نو ته بنزو دا وسوس موضوع خبرې کوو.
رازم دا وسینی وبانم خبرې کو. شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړ کړی وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو. نو وس رازم دا وسینی نظام ته شیبر صاحب محترم دا وسینی نظام نه موږ دا لطف ده چې موږ ځوانان بیکاره دي د دې کارونه وکړو چې دی په خوانی چوکۍ والا مشران خو وز دی
خپل وروره دی. پروګرام دی، پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی. په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نظر؟
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم. شیبر صاحب چې هغه سره باید د سیب ترنګلی جنگونه ونکړو، په پوله جنگونه نکړو، باید ایران سره خره وابط ولرو. ترسو دموږ افغانستان هر ملک ته بیل ابیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی باید د سې کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چې ترسو د محتاجت نه وځي شیبر
او مننه
دغه ملن نظر
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
و علیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلامونه اونې کې له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کوم
ما پښتنه له ملمنو نه دا د آزاد صاحب نه همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا شي دي د دوه دي پاره د شي وعده نه دي مثلا لکه امریکا شي وخه نه دي سرسخت دښمنان دي آیا د ما پښتنه له ملمنو نه دا چې د دې لپاره څومره لازمه ده چې د دوه هیوادونو لپاره د دې یووالی او متحد کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو دا هم راخلو بیا ملمنو ته مخه کوو مهرباني وکړي مهرباني تاسو
په لاندې السلام علیکم شیبر
و علیکم السلام و علیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټول ملمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر دا څه دي چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنی هیوادو سره په ځان ګړي څنګه سره باید شپایل سوړی او شاریک سره وساتي ځکه دا به هم څنګه هم سره شسلو تاسو ګزاره چې دا د ملت او د ولس د ټول په ګټه ده
مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکي مهرباني تاسو پلان کې اس
السلام علیکم ولاد ایمن ولاد سنیاجی کني ولاد
مهرباني تاسو ژغ اورم خبرې کوي لطفا
څنګه شپه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي په څپو کې پروګرام دی آزاد شپ د دې اوریدونکو خبرې کوم اوریدل به په لاندو لوستن کې خپل نظر پی ورکي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتر روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او ش روابط یو غوښتل مهرباني
لومړی اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایې هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیز کې ښه نه وی آیات بوسه اعتماد کېدلې چې هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره کومړي کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکی او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپل بهرنی پالیسی جوړې کی ایران هم همدارنګ پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپل ګټې پاللي دا چې په دې ګټو کې افغانستان سم تاوان دی تړلې رب دي د پوره د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډیر ګرام وو موږ نه تواندلې په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنی ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وي نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتونکي هڅه چې ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره کغه پاکستان می ک ایران اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې په یوه کې خوندي کی او د افغانستان ملي ګټو لمخې د خپل بهرنی پالیسی جوړې کی او خپلې قیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري طالبان وڅومره وټوانیږي چې د ظرفیت دی ولري او د دې وټوانیږي چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحنه او لهجه په لرلو سره خپل بهرنی پالیسی د افغانستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلیکلی دا یو به خلدا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وټوانی چې دا اتحاد ولري نو کابو دوی میاشتې وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو موین شغلی عباس نجی دا وړي پښکارا ویل او د ټینګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې په افغانستان سره وګرځي او په دینو او ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي نو دا په دې معنا چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته همدارنګه افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي. نو هغه مخالفت چې څه ډول فکر کېږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی، او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې زه فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرسه د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري، یو د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې درېیم اورېدونکي دا وویل چې طالبان باید د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټوله کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی، که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پېژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دي مجبور او مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي، هغه دولتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدرد صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاد شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار ز فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست تر توایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې اکثر عمل نه درلود، او طریقې ورسره کومې وب چې په افغانستان کې مهار شولې، التاسستان او بلوچستان او زاهدان کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امر ته شولې، کومې وچکالي ال تراغله نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله ده داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پر راتلونکي کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که مو موافق سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی وایم یا یو دلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي و، غوته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوغه توانډ ورکول دي. اوس برا شو د وبو مسله سره ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، ځینې خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دغه مسائل موږ حل کړو، لیکن دا چې حل شو ول چې ترېږي ورسته بیا د مشکلات زیات شو، افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شو دی د سلما هغه کافی اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نه ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنه هم شته.
همدرد صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، په دې باندې که باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو، آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه بل شک چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه، اوس بیا دغه ځای ماته خانه دا په لوړه کچه باندې نړیوالو هغه لستونه کېدای شي یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کېږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړ توګه د نیابتي جګړو ډلګې له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرار شو، همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ او کوم مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې چې دله هم یا هغه شی ضعیف شو په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو ډلګې فعال وساتي. کنن جګړې په سوریه کې سړې شوې دي، په نورو سیمو کې سړې شوې دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب، آزاد صاحب، او بخښه ک فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه هغه کډوال چې ایران لري د څه فوکل له استفاده ترلاسه کړي ده، او ځینې راکونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لس زره شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو دپاره جنګېدله. دا چې دی دا امکانات لري چې دی په ایران کې وروځي په دې کې هېڅ شک نشته، اما دی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي چې هغه ایران بیا نشي کېدله. ایران کې یوازې دی روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دی وجنګوله په هغه کې په سوریه کې وجنګول او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم وجنګول. ځینې دغه شی موارد د دغه شی اسناد تر لاسه سره په ځانګړي توګه فرا او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوسه ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنګېدل دي، هغه څخه د ایران سخت صلاوی پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل لپاره، د فاطمینو د تمثيل لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو د دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري، یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چي دي، یا د منون کې چي دي، دغه خپل نفوس په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه سره لکه په تیر کې د بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لادا سره په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکاردار هیڅ کل نه منلای شي فاطمین د افغانستان کې وي او تر فعالیت کې خو کوم نفوس د درلودې له هغه سره د کولای شي. دوی اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوس پیدا کړي چې بیا د نفوس له ادرسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره د یاټول لیک او روزل کې د کول چې ډیر اسانه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا اوس هم جاری وي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې داعش ته اشاره وکړه، د اگست له 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې داعش ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسو کې چورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوې دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکا ټوکه وکي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه باندې وي، ځکه طالبانو تر یو حد پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حد پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حد پورې مطمئن دی، لیکن باندې نه کې به وي کدا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وی چې راتونکو به دوی سره سکیږي. خو تر ټولو مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط وړي کده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګورئ په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی. په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکاره نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، یو معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستي بشری مرستي افغانانو سره کړی دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټ سره بدل کړي او د دې له خطر چې ایران خوشاله کی امریکا ته شاکړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډیره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري. یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا دا صحیح وو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې و ځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبر ځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کال کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړي او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي او د ایران سره خپل اړیکې د یو ګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چېرته داسې ونه کی، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی دغه ګوره یو توافق و. توافق خو شو تر هغې وروسته بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دي په افغانستان کې اقتدار ته رسېدلي دي. او زه فکر کوم که چېرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د راس قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي. دا چې په چې کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټې د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټې، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمنان باید دې ته متوجه شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او ګاونډي د دې په دې تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خان.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه د بحث روسي تر رسیدلی یو کله تاسو هم وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوځان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پکې کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګوري، ما مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشونی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین شاغلی عباسنګي په ځغرنده دا وېد او ډېر ښکارای وېد چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنی چې دوی په هیڅ انوان نغواړي، او دا د دې اغه سیاسي کوم ساختار څه دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دې وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر تله کو خورا ډېر ضعیف دی، لکه تاسو خپل تاسو خپل خبره کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري داونې د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارډ د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي، او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونه دي. یعنې ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري، او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $15 میلیارډ د یو هېواد سره مرسته وشي د هېواد د ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هېڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزار کې زموږ یادې په بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم ووژل، او هغه هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یو ډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي، هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیر مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.